Radio.
په کابل کې د سهار او بجو سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه پیل او د ماښام تر وو بجو دوام کوي. نن دوشنبه د سمبلې یا وژې د میاشتې 12مه چې د 2020 کال د سپتمبر له 8مې سره سم ده. په دې سهارنۍ خبرې مجلې کې په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل پرچمتوالي راپور اوریدلی سي. نور مطالب هم لرو. تر هر څه دمخه زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. سرکې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هاوان د لګېدو له امله یوه ښځه او 15 ماشومان وژل شوي دي او ایران ظاهرا د هغه غېږ نیونکې د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې په اعدام محکوم شوی دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په دې هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یو ګډ بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی ویلي، د افغانستان شخړه له پوځي لارې نسي حلېدلی او د تاوتریخوالي نه منونکی لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتولو افغان حکومت، امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد پرون په لغمان کې وویل د سولې پر روانو حساسو شرایطو کې جګړه نور هم زیاته شوې ده. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هاوان د لګېدو له امله یوه ښځه او 15 ماشومان وژل شوي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوان پرون یک شنبه پر یوه کور لګېدلی دی.
دې پیښه کې 15 ماشومان او یو مېرمن شهیدان شوي دي او څلور نور ماشومان زخمیان دي چې عمرونه د 2-3 کلونو پورې دي.
شغله خوګنی وای معلومه نه ده چې دغه هاوان د چا لخوا توغول سوی. خو د پیښې په وخت کې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړه روانه وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جمهور ریاست لمړی مرستیال وای د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم د ځان په محکمه کې بیګنا ثابت کړي نه په خپل کلی کې. امرالله صالح تیر شپه د ټولو نیوز جوړ شوی بحث وویل د هیڅ کله د دې پلوی نه کوي چې شغلی کرام ته له قانون د تیښتې لار برابر سي.
دوسیه بسا شرماور است.
حالا آقای کرام میگه کمی دروغ است.
دوسیه دیر شرمون که ده. اوز خاقل کرام وای چه دا دروغ دی. زنشم که ولی چستا پا کلی که دا دروغ ثابت کرم. خوراش ده محکمه ده میلی شاعت و دریگه او دا تورون دروغ ثابت کرم. په هغه بانه چه موگ لارو ده پر خلاف معاملات وکرل ده بحث وار موضوع ده.
د کرام الدین کریم د نیولو لپاره دوی ونی د مخه په پنچیر ولایت کې پیل شوی عملیات به نتیجه پای ته ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم چې لسو میاشتو په پنچیر کې د خلکو له نظر پټ وو، تیر جمعه په عام محضر کې راڅرګند سو او ویل پر د لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. د افغان ښځینه فوټبالرانو د جنسي ځورونې د تور تر لګیدو وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ورزشي محکمې شغلی کریم د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. سموږغله ازادي راډیو ری. ایران ظاهرا د هغه غیژنیون کې د اعترافاتو ویډیو خبره کړې چې په اعدام محکوم شوی دی. پر دغه سزا د بشري حقوقو ملاتړو ډلو او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد کړی. نوید افکاری د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په خبره کړې ویډیو کې وایي یو کس یې په چړې وهلی. اعتراف او وشتکلن افکاری د فشار په نتیجه کې کړه ده. خو په ټولنیزو رسنیو کې په بل خبره سوی ژغیز پیغام کې افکاری ویلی چې دغه ناسم اعتراف ته مجبور کړای سوی دی. افکاری په 2013 میلادي کال کې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د یو امنیتي مامور د وژنې په تور دوه واری په اعدام محکوم سو. بریتانیا وایي په یوه ورځ د کورونا وایروس نږدې 3000 مثبتې پیښې ثبت کړې چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمېر دی. له دې سره د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په بریتانیا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 3,46,515 ته ورسېدې. په بریتانیا کې په کورونا وایروس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمېر تر 1,46,000 زیات دی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمېر 8 میلیونو ته نږدې سوی دی. او د جرمني په فریدنبرګ ښارګوټي کې یو کورنۍ سپی خپل خاوند له مرګ څخه وژغوره، خو خپله د اور د لمبو خوراک سو. پولیسو پرون یکشنبه د دې قضیې په اړه وویل د کور پر خاوند تر پخلي وروسته خوب غلبه وکړه، خو د بې احتیاطۍ له کبله په کور کې اور بل سو. د شپې یوه بجه وه، سپی د وضعیت په کتلو په غپا خپل 43 کلن خاوند له خوبه راویښ کړ. کله چې سړی دا حالت ولید، ځان یې د کور له کړکۍ لاندې وغورځوه، خو وفادار سپی په کور کې دننه د اور د لمبو خوراک سو. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کس په روغتون کې دی او ټپونه یې ژور دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 13. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 40. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 14. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 19. او جلال آباد کې اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15.
د هوا حالات مولا ناجی سپی واردل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ولسمشر لمړی مرستیال امرالله صالح د بین الافغاني خبرو پر مهال تر ټولو مهمه موضوع سولې ته د طالبانو ژمنتیا ګڼي. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ په لارو کې ماینونه او د خلکو ستونزې.
چکان ټول پټاو سوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلي څخه تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی. د شاوخوا د ولسوالۍ مې محاصره ده. هیڅ څوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلای.
د سپتمبر 8 د پاکي هوا د نړیوال ورځ په مناسبت د کابل شاریانو شکایتونه.
موټر ډیر زیات شوی او بل د 200 طرف ته چې دا کمی بټیګان د دې الګډی رضایت د کابل ماحول ډیر زیات خراب کړي.
د بیلاروس تم ظاهرو په ورستي حالات به مهم خبر کړو او د ژوند پرنګونو کې د یو نجار یا ترکان د زړه خواله اوري.
او جالب به هغه یو ورځ په مثال خبري یو شل کسې 50 کسو باندې مال خرج کړي دا جالب ورځ سمنګ یو مړی جوړی ځاته پیدا کړل.
دا مجله موتر ونی مو بجو ده. ورزه د خبرونه د سرموزو ته. د افغانستان د حکومت ول ورپوري چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرو په پایله دو سره به د دولت مرکزی پلاوی پر اوربان ټینګار وکړي. تر اوسه په دوه کې د بین الافغاني خبرو دقیق نیټه معلومه نه ده، خو د جمهور ریاست لمړی مرستیال وایي د حکومت مذاکره کوونکې ډله هغه وخت دوه ته سفر کوي چې لمړی د قطر حکومت د طالبانو د هیئت ته چمتووالی ډاډ ورکړي. امرالله صالح 13 شپه له تلو نیوز سره په خبرو کې دا هم ویل چې حکومت له تیرې جمعې قطر ته د تګ لپاره خپله ډله چمتو کړې ده. څرګندونې داس مال کې چې د طالبانو په مذاکره کوونکې ډله کې د اختلافاتو موضوع توده سوي ده. سلام محمد صالح راپور کوي.
د جمهور ریاست لمړی مرستیال ډاډ ورکوي چې د حکومت مذاکره کوونکې ډله هر شیبه چمتو ده د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د ګډون لپاره قطر ته لاړ شي. خو امرالله صالح برایي رابلل سوي بحث ته وویل ستونزه د طالبانو په مذاکره کوونکې ډله کې ده چې تر اوسه دغو مذاکرو ته چمتو سوي نه ده.
په عام اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی. هر وخت چې د طالبانو پلاوی قطر ته ورسیږي او د قطر حکومت ډاډ راکړي چې د طالبانو پلاوی خبرو ته لازم چمتووالی لري، زموږ پلاوی تک ته چمتو دی.
ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو په مذاکره کوونکې ډله کې وروستي بدلونونه د ځینو اختلافاتو ښکارندوی کوي چې پاکستان ته د طالبانو د یوه هیئت تر سفر وروسته اعلانېږي. طالبانو د شنبه په ورځ مولوي عبدالحکیم حقانی د خپلې مذاکره کوونکې ډلې نوی مشر عباس ستانکزی، د دې ډلې مرستیال او محمد نعیم وردک په قطر کې د سیاسي دفتر د نیوی ویان په توګه اعلان کړل. مخکې ویل کېدل چې عباس ستانکزی به د مذاکره کوونکې ډلې مشر وي. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوي وې، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله وځنډېدې. اوس چې د بندیانو تبادله بشپړه سوې، لا هم دقیقه معلومه نه ده چې د افغانانو خپل منځي مذاکرې به کله پیلېږي او څومره وخت به دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نیوی ویان محمد نعیم وردک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی هم نه پوهېږي چې مذاکرې به مشخصا کله پیلېږي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وویل حکومت د سولې مذاکرې په اونیو یا میاشتو پورې نه منحصر کوي.
ما مذاکرات مقید
موږ مذاکره په اونیو میاشتو او ورځو پورې نه مقیدو. زموږ د عزت بحث دی. که مذاکره د باعزت اصول سبب کیږي په یوه ورځ مخته ځو. که موده وغځېده موږ د چا مهالویش پر ځان نشو تپلی. موږ ته مهمه موضوع دا ده، دا بحث چې تاسو اوس دلته جوړ کړی تر سولې وروسته هم امکان لري.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د ژر پیل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته تللی دی.
که له یوې خوا د افغانستان د سولې په اړه خبرې روانې دي او خبرې تودې دي، بلخوا د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جګړې راپورونه هم کم نه دي. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي طالبانو پرې لارې بندې کړې او اوس نه درمل لري او نه خواړه. د دوی په وینا له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د ارغستان ولسوالۍ پر عمومي او فرعي لارو ماینونه شخ کړي دي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر حاجي محمد او تازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې یوې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړې. پلچکونه یې په بمونو الوزولي، یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ارغستان کې عمومي روډ بند دی، پلچکان یې ټول پټاب شوي دي. د خلکو رفت آمد د یوه کلي څخه تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي په منځ کې. په کلینیک مریضان نشي ورتلای. بیچارهګان چې شاوخوا د ولسوالۍ مې محاصره ده، بیا په دوه کیلومتره کې ولسوالۍ ټوله محاصره ده. هیڅوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلی.
حاجي محمد داوود وایي د ارغستان او کندهار ښار ترمنځ د زابل ولایت په مربوطاتو کې یوازې یوه خامه فرعي لار پرانیستې ده چې د اوږد واټن او خراب وضعیت له امله خلک ورباندې تګ راتګ ته زړه نه ښه کوي. د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انارو فصل حاصل ته رسېدلی، خو د لارو د محاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نسي ټولولی.
ولس و دغه ته د امید و هیله چې اچولې ده. د اولاد یو ګله روړۍ چې پیدا کوي هغه هم دغه انارو په باغداري په دغه باندې پیدا کوي. هغه چې لارې بندې وي، انار محالت په باغونو کې وراسته شي، څوک یې مارکیټ ته رسولی نه شي، د هغوی بند څه ژوند وي. تاسې خپله
بلخوا د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې په افسر ډول هر ورځ پر ملکي خلکو دوه تر درې پورې د سړک غاړې ماین چاودنې شوي.
په لویو لارو کې د شخصو ماینونو وضعیت دی چې حتی تر دې پورې چې د ولسوالۍ څخه بیا تر مرکز کندهار پورې یا خپل دم کلو څخه د ولسوالۍ تر مرکز پورې د خلکو راتګ یعنی ډېر ستونزمن دی. بغیر چې رسمي لارو کې ماینونه شخص شوي دي، حتی په کلیوالي لارو سیمو کې هم ماینونه شخص شوي دي. تر دې پورې چې د وینې یوې ورځې کې څلور پنځه چاودنې هلته سوي دي، داسې ورځ راغلې ده. خو حتی موږ د تناسب په لحاظ باندې یعنې په ارغستان کې هر ورځ دوې درې چاودنې کېږي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دې اړه باندې ډېر خواشیني څرګندې او اندېښمن دي چې ورځ تر بلې ملکي تلفات او ارقام په دې سیمه کې ډېریږي.
د کندهار ولایتي چارواکي هم مني چې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لار د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله تړل شوې ده. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دا دی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د غستونز حل کړي.
په دې برخه کې ولایتي ادارې د خپل لومړیتوب ټاکلې دي. د ارغستان ولسوالۍ ولسونو ته هم د ولایتي ادارې ډاډ او اطمینان داري چې تاسو د فرعي لارو پر سر باندې چې کله رفت آمد کوي، دښمن اوس د یو نوي تاکتیک څخه استفاده کوي. د سړک غاړې ماینونه چې یوازې قربانیان هم ولسونه دي، تاسو د هغو سره لږ متوجه اوسئ، هغوی ته احتیاط کوئ. نور د دوی ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په هره برخه کې په هره سیمه کې د دوی په چوپړ کې دي او انشاءالله د خپل سر په قربانۍ باندې به د دوی امنیت تامین کړي.
د وروستیو راپورونو پر بنسټ په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنو له امله شاوخوا دېرش ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبلا واوښتې. بلخوا وسلوال طالبان هم مني چې د یوه تکتیک له مخې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لارې تړلې. د دغه ډلې ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاره به تر نامعلوم وخت دوام وکړي.
ژوند جوان
آزادی خزینه تسری جازه نمر کی چه دوتن قش تذکره و خلی
دلانه فیصله و منگولا وقت درشد
پوهنه
چه مون پا مکتب کی دباران دپاره پانایی نشته مون پز مگه کینو
آزادی رادیو دول سو شپرنیمی منزنی چپا او اف ام سل آشاریا پینزه چپا
سازی رادیو سهرانی خبری مجله اوری نړیوال ورځپاڼه هم د افغانستان په اړه لیکنې خبرې کړې دي. مهم ټکی به یې له اجمل انتخابورو
داسې وخت چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکچیانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پیل تر بل هر وخت رانږدې شوی، د نړۍ یو شمیر مشهورو ورځپاڼو د هغه افغان ښځو پر اندېښنو لیکنې خپرې کړي چې په افغانستان کې په ډېر زیار ترلاسه کړو خپلو بریاوو ته لري. د نرواکۍ پر ضد مبارزه او له طالبانو بده ویره دا د نیویارک ټایمز مجلې د یوې تازه لیکنې سرلیک دی. د لیکنې لیکوال وایي د هغو افغان ښځو یو نوی نسل چې د کار کولو روحیې سره رالو شوی ویره لري چې که د خبرو په ترڅ کې طالبان بیرته راستانه شي د دوی به ټول هغه څه له لاسه ووځي چې لپاره یې مبارزه کړي. ورځپاڼې په دې لیکنه کې د څلورو افغان ښځو د ژوند کیسې کړي چې د ټولنې په جلا جلا برخو کې فعالې دي. په دې کې د یوې حکومتي چارواکي گیسو یاري، د یوې ممثلې حسیبه ابراهیمي، د یوې سیاستوالې ریحانه آزاد او یوې ژورنالیستې نرګس هورخش د تیرو څو کلونو هڅې او خواري یادې شوي چې په خپلو اړوند برخو کې کړي. د دې څلور وړو افغان میرمنو کیسې په دې راڅرخي چې د افغانستان په ټولنه کې د خپلو کارونو د پرمخ بیولو لپاره له څومره دودیزو او عنعنوي ستونزو او ننګونو تیرې شوي. هیرالډ ورځپاڼې د دې ورځپاڼې د بهرنیو مسلو د ایډیټر ډیوډ پراټ یوه لیکنه خپره کړې چې سر لیکې دی د پام وړ میرمنې چې له طالبانو سره خبرې کوي. لیکوال په دې لیکنه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو څو کلونو بریاوې یادې کړې او د بیلګې په توګه یې د افغانستان په تذکیرو کې د مور د نوم د لیکلو په اړه وروستۍ وړاندې شوې طرحې ته اشاره کړې چې اوس باید د دې هیواد د ملي شورا لخوا تصویب شي. لیکوال د خپلې لیکنې په یوه برخه کې پوښتنه کوي چې د افغانستان د حکومت په یو ویش کسیز مرکچي ټیم کې شامل 15 افغان میرمنې به چې کله قطر کې د طالبانو سره د خبرو میز ته کینی له څه ننګونو سره مخ وي. لیکنه د مرکچي ټیم د یوې غړې فوزیا کوفی له خولې وایي طالبان باید پوه شي چې دوی له یو نوي افغانستان سره مخ دي چې دوی باید پکې ژوند کول زده کړي. لیکوال د افغان حکومت د مرکچی پلاوی د یوې بلې غړې فاطمه ګیلانی خبرې رانقلوي چې وایي په افغانستان کې هر ښځه ویره لري. د میرمن ګیلانی په وینا کله هم چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی ښځې دردولي. لیکوال همدارنګه په بین الافغاني خبرو کې د درې نورو ښځینه مرکچیانو حبیبه سرابي، شهلا فرید او شریفه زرمتی یادونه کوي او د لیکنې په پای کې وایي که څه هم تر اوسه خبرې نه دي پیل شوي خو که کله هم پیل شي د دې 15 ښځو پر وګو به درون مسؤلیت بار وي.
د سپتمبر 1 د پاکي هوا د ورځې په نامه نومول شوی ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د چاپیریال د اصولو د نه مراعاتولو له امله د دغه هیواد د لویو ښارونو هوا دومره ککړ شوی چې ډیری خلک یې په بیلابیلو مرګونو ناروغیو اخته کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم دا مني چې د چاپیریال ککړتیا په لویو ښارونو کې ډېرې ستونزې راولاړې کړي، خو دا اداره هم هڅه کوي چې زیانونه یې راکم کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د سپتمبر 1 د پاکې هوا په نامه نومول شوې ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د دغه هیواد د لویو ښارونو اوسیدونکي د هوا له ککړتیا شکایت کوي. متی ولا او عبدالبصیر آزادي راډیو ته وویل
نا وخت چې شي الودګي او ګرد غبار ډیر زیات په کابل کې موټر هم ډیر زیات شي بل د دیسو طرف ته چې دا کمی بټیګان د الودګي ډیر زیات د کابل ماحول ډیر زیات خراب کړي.
دوړې دی او دا خاور دی ک باران وش خټي او باران وڅي بس بیا نو دوړې دا اوس پر ستنم ګډ ورده کابل خار کې ګاډي چلو دوړې ډیر بازار دی.
د چارو په هان وای د ونو زنګلونو او شنو ساحو لمنځه تلل د هوا د ککړتیا ستر لاملونه دي. میرویس خوګیانی آزادی راډیو ته وویل
زنګلونه په افغانستان کې یو طبیعي نعمت دی. کله چې دلته د انسان مداخله پکې رامنځته شي او هغه د ضرورت وړ ونی ووي کاربن ډای اکساید نه تصفیه کیږي او اکسیجن آزاد هوا ته نه ځي چې هوا ککړیږي. نو دا ډېر زیات د اندېښنې وړ خبره ده او په خصوص په اورسپاتو هیوادونو کې لکه په افغانستان کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ککړه هوا د سرطان، نری رنځ، د زړه، د پوستکي او داسې نورو ناروغیو لامل کیږي. د دغه وزارت د بیان مرستیال خبريال نورالله ترکی آزادی رادیو ته وویل
کوم خارونو کی چاوا ککړې وی په مغه خارونو کی ناروغي زیاتې پیدا کیږي چې پندیا ساس نړیوال روغتي سازمان دا خودل چې په هواد کې ډیر سلنه دغه د پوستکي سرطان ناروغي پیدا کوي او درې څلوک سلنه نور ناروغي
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د افغانستان د ښارونو د چاپیریال او په تیره د هوا ککړتیا په یوې ملي ستونزې اوښتي او دولت هسې تیزي کړي چې کمولو ته یې تخنیکي تدابیر پراخ کړي. د دغه ادارې د عامه اړیکو مسؤول محمد قاسم رحیمی آزادی راډیو ته وویل
مقررات به طرز العمل های حقوقی و قانونی که در این زمینه وجود داشت
په دې برخې چې کوم مقرره او کړنلارې موجود وي د هغوی نیمګړتیا او په کتو تعدیل شوي سږ کال په ټولو لوړپوړو ودانیو او تصدیو کې د هوا فلتر کوونکي وسایل به نصب شي. زموږ د ادارې په لټون کې به د ښار په ټولو ساحو کې وڅاري او د شرکتونو ودانیو مالکان مکلف دي چې مقررې عملي کړي.
ښاغلی رحیمی وویل د چاپیریال د تنظیمولو او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له څو وزارتونو جوړه یو صلاحیت لرونکي کمیټه په کار بوخته ده. د هوا د ککړتیا لاملونه جګړې، د نفوسو زیاتوالی، مهاجرتونه، بېوزلي، پرته له پلانه د ودانیو پراختیا او داسې نور په ګوته کړل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیوال موضوع ورزو بیلاروس ته چیرې چې د مظاهرو پر مهال په لسکونو کسان نیول سوي دي. په دغه هیواد کې پرون هم له واک څخه د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د لیرې کېدو لپاره په زرګونو کسان په مظاهرو راوتلي وو. په پلازمینه مینس کې پرون امنیتي تدابیر ډېر جدي وو. صالح محمد صالح نور جزئیات راکوي.
د بیلاروس د پلازمینې مینسک د پرونیو مظاهرو په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې د خلکو پراخې ډلې راوتلي. ژوندۍ د وی بیلاروس شرم د وی شرم شعارونه ورکوي. دوی سره او سپین بیرغونه او بنرونه چې د اپوزیسیون په سیمبول بدل سوي او چارواکو بندیز ورباندې لګولی له ځانونو سره لیږدول. یوه ډله مظاهرهچیانو د جمهوري ریاست مخې ته لاریون وکړ. شاوخوا یې امنیتي ځواکونه له اوبو شیندونکو ټانکونو سره ولاړ وو. په مینسک کې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړ چې په دغه ښار کې په لسګونو مظاهره چان نیول سوي او په لویدیز ښار اهرودنا او ختیځ ښار ماهیلیو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخو ډب سوی دی. په جنوبي ښار هومیل کې هم مظاهرې وې. پرون د مظاهرو پر 9 ورځ پولیسو د مینسک د ځینو حکومتي او تاریخي ودانیو شاوخوا اغزن سیم او موانع درولې وو. د ښار په څو برخو کې زغروال وسایط هم تر سترګو کېدل. تر مظاهرو مخکې امنیتي ځواکونو په غیر مجاز مظاهرو کې د ګډون په صورت کې د مظاهره چانو د ځپلو خبرداری ورکړی وو. د بیلاروس د اپوزیسیون عمده مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا پرون له لیتوانیا په یو ویډیوي پیغام کې وویل هیواد یې په ژور سیاسي بحران کې کښېوتلی دی.
ډېره هیله من یم چې ژر بیلاروس ته د ستنېدو فرصت ولرو. زړه مې ډېر غواړو یو موټی یو.
میرمن تسیخانوفسکایا زیاته کړه د بیلاروس وګړي نور پر اوسنی حکومت باور نه کوي. الکساندر لوکاشینکو چې له 16 کلونو راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی د اپوزیسیون له مشرانو سره له خبرو ډډه کړې او له سره د ولسمشرۍ د ټاکنو د ترسره کېدو مخالفت یې هم کړی دی. د ادعا لري چې د اګست 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د 80% رایو په خپلولو سره بریالی سوی، خو د هغه مخالفان او څارونکي وایي په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده.
تاسو لا پیغامونو
زه عبدالاحد د میوند ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د معدینو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د معدینو په هکله هېڅ کوم پیشنهاد مو نه دی کړی؟ دا 2 کاله او 3 کاله کېږي زموږ حق نه راکوي. نو دا به څو در څو موږ داسې کوو چې وخت وایي نن ملاسه سبا راسه نن ملاسه سبا راسه. یو آنی حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاسو. نو زما د لوړو مقاماتو دا هیله او ارزو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک یو، مایبین وروره د جنګ مایبین یو، د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو، افغانستان کې مو خدمت کړی دی. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
خبر ترسره کوم.
میرویس اخلاقی د هلمند سره دا پیغام شریکوم په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي ځکه اترون هم په واشیر کې یو بل پیښه تبصره ده د ګوزان پر برابر ده اوسبات پیښه ده نو دا په هلمند کې دولس پیښې تبصره دي په دا نږدې وخت کې نو هلمند د واکسین د ټیمونه سره موږ دا یو غوښتنه ده چې باید موږ اما په هوای اوله پیل کو او په تیر هغه د پوره د واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته یې ورکوي نو دا د دې لپاره ښه نه ده باچې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري باچې هغه کور ته کور وګرځي نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر دې راه ده پورې طالبان پرېږدي نو هیله مانه د دې هم غوښتنه ده چې باچې د واکسین دوه ساعت کې هر ماشوم ته هر ځای استعمال کړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسی ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپښنوي او د اف ام پر سره 15 صفه خبرونه لري و سم ورزو د خبرونو لنډیست په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یو ګډ بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړ ویلي د افغانستان شخړه له پوځي لارې نسي حلېدلی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هاوان د لګېدو له امله یوه ښځه او پنځه ماشومان وژل سوي دي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوان پرون یکشنبه پر یوه کور لګېدلی چې په ترڅ کې څلور نور ماشومان ټپیان سوي هم دي. د جمهور ریاست لمړی مرستیال وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم دی ځان په محکمه کې بې ګناه ثابت کړی نه په خپل کلی کې. امر الله صالح تیره شپه د ټولو نیوز جوړ شوی بحث وویل د هیڅکله د دې پلوي نه کوي چې ښاغلی کرام ته له قانون د تیښتې لار برابره سي. ایران ظاهرا دغه غیژنیون کې د اعترافاتو ویډیو خبره کړې چې په اعدام محکوم شوی پر دغه سزا د بشري حقوقو ملاتړو ډلو او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتقاد کړی و. او سم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
زمانم شیرین محمد او نجاری کوم
څومره وخت کې دا نجاری کوي
د تخمین اندغه منګ د نیکو د پلارو اندغه کس دی منګ دې کوم زما شوم ما و د سپینګری سی وی است باندې کس پین اندغه کیاس
جالب کار ده سخت ده آسان ده څنګه
هیڅ کار آسان نه ده هر کار د دنیا څخه ده سختی لري
کوم شین تاسو جوړوي
دا ما زمنګ دې بیل لا سی دی ته برو لا سی دی ته شو لا سی دی چې کوشو لا سی دی دغه دې منګ
په څو تاسو تر ازي او بیا څومره ګټه پکې کوي
په هر لاس کې یو شل رپی دیر رپی ګټه ده خلک دروغ وایي سنه پنځه رپی دي پنځه رپی باندې ولا کړم کرایه دي دکانو دم خپل خوراک سي دکان کې کوي نه پورا کوي او یو لاس کې شل رپی دیر رپی موږ ته پاتې کی
تا خو په دې کار کې ګیره سپینا کړې ده خامخا به جالبې کیسې خاطرې به پکې لري
دا څه ورسې وې ده چې موږ خپل لاس وکړای ده جوبل کړم ده په خام جوبل کړی ده هو جالب به هغه یو ورځ په مثال خبرې یو شل کس یا پنځوس کس باندې سم مال خرج کړی دا وا جالب ورځ چې موږ یو مړی ډوډۍ زیاته پیدا کړی ده
په زمانو دې هم دا کار کوي کنه
زه بیا متاسفانه درپم چې زمان نه راړم
واده خو دې کړی
واده مې کړای ده
نور ماشمان بلری لورګانی
من درم شکر راته لورګانی ررم لورګانی ررم زوین ررم
بیا ژوند څنګه ده
بیا ژوند مې ډیر درس در کوه ما ډیر غریبانه او مسکینانه یو براند بیا ما او د څه ځخ خلکو لباس مو ته ګورم مثال د خبره خلکو خوراک مو ته ګورم او ته زنه سم رسیدلې
لورګانی دې درس پیوای
او یو لور مې پانټین کړه نور لورګانی مې یو لسم کړه هم لسم کړه دا نور نه هم تم کې اندغه څه مسلسل دي دغه دیو
یني تا دا غوي ضرورتونه پوره کړی دي
والله غیر په مشکلات می پوره کړی دي او پوره کړی می دي څه دا سورز نشي چې وای پلار خدای دې ما بخه مونږ ته دې کومه کوونکو اخبلی وسه تاوان کړر می ورته کړی
خو باید هغه لورګانې دې اوس پتا وویاړي چې داسې یو پلار لري چې زحمت ورته باسي او باغو تعلیم کوي
ډېر زیات موږ باندې حتی سه یو ورځې مثال د خبر چې استومان اوسېږم یا ورته وایم چې ډوډۍ نه خورم یا دا چای نه خورم ډېر راته داسې تره کېږي چې یعنې پلار مریض ده یا دغه ډېر راباندې سوځي
یعنې په تا هم بیا هومره ګرانې دي
ډېر زیات اولاد هم داسې کېدی نیسي چې ده دا ګرانه ده دا نه ده اولاد یو شی ده
دوستانو مننه چې تر دې مالو زموږ خبرونه را سره تعقیب کړه خبرونه مو لا هم ادامه لري اوس د دې مجله جعفر احمدی وړاندې کوي شرغله
تشکر